زموږ کله ساتي رادیو نوري او ستاسو د رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. دا سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نه سویش پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي دوی مینې مئی کې درته د اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه. د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په وو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ریاست پرون پنجشنبې په یو خبر پاڼه کې ویلي، په بدخشان، نورستان، کندړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د پنځلسو نه تر دیرشو میلی مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداری په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوي وې. برېټانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمېرو له مخې چې پرون پنجشنبې د اګست په ویشتمه خپرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پرېس خبر ایجنسی د راپور له مخې برېټانیا په دې موده کې دیارلس زره او څلور سوه نه اتیا کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله اتلس سلنه زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې برېټانیا ته رسیدلي اتلس سلنه افغانان دي. ورپسې ایرانیان دیارلس سلنه، ویتنامیان لس سلنه، ترکان لس سلنه او سوریایان هم نه سلنه ښودل شوي دي. برېټانیا له دوه زره اتلسم کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له یو سلو درې دېرش زرو څخه زیات کسان برېټانیا ته داخل شوي چې اویا سلنه یې سړیان او د ټولې یوه پر پنځمه برخې هم له اتلسو کلونو کم عمره ماشومان ښودل شوي دي. د افغانستان د کورنیو محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، د افغانستان د کامیابۍ او اقتصادي پراختیا په نوم د نندارتون کې درې سوه لس غرفو کې محصولات د څلور ورځو لپاره نندارې ته ښودل شوي دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورني مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې ښودل شوي دي. نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هېواد کې د کورنیو تولیداتو د پلور د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نندرا مودی له روسیې او اوکراین څخه وغوښتل چې ژره تر ژره دې د سولې لار ونیسي. مودی دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبې له پولنډ څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولنډ د ولسمشر په ګډون د دې هېواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولنډ ته د مودی دا سفر له پنځه څلوېښت کلونو وروسته ترسره کېږي. ښاغلي مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هېڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای. او زیاته کړې ده چې هېواد یې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته اده کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوي په څه باندې دیرشو کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر لومړی سفر وي چې ترسره کوي. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی رئیس ویلیام برونز له مخکې په یو نه اعلان شوي سفر کوسوو ته تللی دی. ښاغلي برونز چې روانه اونۍ یې له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې، پرون پنجشنبې د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د ازادې اروپا ازادي راډیو تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسېدلی او له خپل بوسنیایي سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسېدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و. خبرونه مو واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. اروپای ټولنی د طالبانو په هغه پریکړې خواشینی ښودلی چې افغانستان ته یې د ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی دی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات ولرو. وروستۍ ورښتونو په افغانستان کې له هم خلکو سره څه کړي دي؟
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریته او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو جنریټر هغه مړی دی.
هلمند ته به هم سر وخت کاره کړو. د ښوونځي و چې هلته پکې زده کوونکي درس وایي، له حال هم ځان خبر کړو.
نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چي، نه تشناب لرو. دا شان په فوره نیولې دا فرش سختې.
طالبانو د مشر د هغه قانون په اړه باندې چې نوی تصویب کړی لوستي جزئیات درکو. له دې سره به نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب مشتمل تیم وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
اروپای ټولنې د طالبانو پر هغې پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانستان ته یې د دې هېواد د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له ورتګ څخه منع کړی دی. د دې اتحادیې د بهرني سیاست د دفتر له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي دي چې پر دې پریکړې له سره غور وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر د دفتر ویان پیټر اسټانو پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې ریچارډ بینټ ته اجازه ورکړي چې د راپور او اسنادو د چمتو کولو لپاره هېواد ته له خنډ پرته لاسرسی ولري او هم ورسره بشپړه همکاري وکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې اروپایي ټولنه د هغه د ماموریت او کار بشپړ ملاتړ کوي چې پکې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دې هېواد د نړیوالو مسؤلیتونو په پوره کولو کې همکاري هم شامل ده او زیاتوي دا د یوه داسې افغانستان د جوړولو لپاره مهمه ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دغه اقدام غندلی او هغه شرمونکی بللی و. د دې سازمان د آسیا د برخې مشرې ایلن پیرسن د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د بینټ پر سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سهشنبې په ورځ د افغانستان له خصوصي رسنۍ طلوع نیوز سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ ای افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی او هغه ځکه چې د ده په خبره نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. خو ریچارډ بینټ چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې، د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. نوموړي په یوه بیان کې همدارنګه ژمنه کړې چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو سخت چلند د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. داشي طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي او افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ د بندیز پریکړه به بیرته واخلي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی ډیر هیله من نه دی. هغه بیګا ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا کار هم وکړي ښایي امتیاز ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې په سادګۍ به طالبان له خپل دغه پریکړې یا تصمیم نه وانه وړي، مګر دا چې د دغه تصمیم نه په استفادې سره له نړیوالې ټولنې نه څه امتیازات واخلي. ښایي د سیوسي والې تجربې ښودلې په تېره بیا د دوحې د غونډې په ارتباط د طالبانو موضوعګیري داس وه چې هغوی حتی اجندا ته تغییر ورکړه. دا یوه تجربه ده چې ښایي طالبان ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دغه مهم چارواکی داسې مهال د هېواد ته له ورتګ څخه منع کوي چې له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو څخه د دوی سرغړونې یوه له هغو مهمو مواردو ګڼل کېږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې د دوی د حکومت د په رسمیت پېژندلو مخه ډپ کړې ده. طالبان په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وای په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زرو کورونه زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوختې مرګ ژوبلې په اړه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اګست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې وروستیو ورښتونو له کبله د مالي زیانونو سربیره مرګ ژوبله هم اوختې، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. خو د راپور له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه مړه او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلي څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه او مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالي زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یوه رستورانت خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د ده رستورانت د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان وراوښتی دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړی دی او سامان یې مړی دی. هغه اشپزخانې چې کومه انګیټې ورته وي، دا کوم کې چې یو سیخ اوریته او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو او د هغه انګیټې هوا مړی ده. او لاندې موږ جنریټر لګولو د هوټل دپاره، هغه جنریټر هغه مړی دی. نو اوس نه شو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي دلته لیکن یا روټۍ وخېږي. یاره مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا وکړي چې کومه طرفه الله را کمه رحم وکړي چې کوم طرفه مرسته وشي، خو خو تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکی احمد وایي چې تېره شپه هم د سیلابونو له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار په اومه ناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زما د ورور د کور دیوالونه ونړېدل، یو کور هم نړېدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لوري مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي، بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اګست 14مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په درې ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان جانان سایق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار د اګست په 12مه ویلي وو هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ همداراز په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خپرې شوي اعلامې کې ویلي وو چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلا مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
وړاندې به د نړۍ له مسایلو مو هم خبر کړو، خو سرزو هلمند ته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ اوسیدونکي ادا کوي چې سیمه یې امن شوې خو ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ ماشومان دي چې د یوې تخریب سوي ښوونځي د ودانۍ مخې ته تر شنه اسمان لاندې د دیوالونو سیرو ته پر یوه زاړه پارش کتار ناست دي او زده کړې کوي. د دې ماشومانو پلرونه وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله ماشومان له زده کړو بې برخې وه، خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې ښوونځیو ته د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله یې ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي جان آغا وایي
د دیشو ولسوالۍ یو داسې ولسوالۍ ده چې په تیر نظام شل کلن نظام کې په جمهوریت کې دلته هیڅ خدمات نه دي سوي. هیڅ دلته چې څنګه د انسانانو سره باید کم خدمات سوي وي، یا مکاتب یا مدارس یا نور کم خدمات چې دي، هیڅ خدمات نه دي سوي.
حال وړ 2000
د یادی ولسوالی یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وای د طالبانو حکومت باید د جیشو ولسوالی د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
کشران ټول به تعلیم دي داسې نسل چې کشران کې یو ځان سواد ولري چې دا د ګرسره زموږ ولسوالی کې ګرسره نسل مکتب په باره کې مکتب ګرسره نسل
د دیشو ولسوالی یو شمیر هغه ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ورته په سیمه کې د ښوونځي جوړ کړي او د زده کړو امکانات یې ورته برابر کړي. نوید او جاوید وایي
نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختی لرو نه بستی لرو یو ساونې په هغه کې دوه سوه نفر اوبه چې نه تشناب لرو دا شان په کور نیولې دا فرش تختې د هغه قلم کتابچې دا شان لرو
موږ ډېر وخت دا شل کاله کېږي چې دلته شی نه و نه ښوونځي و نه مکتب و شی لرو نو موږ د دې څه دا غوښتل لرو چې موږ د قلمان کتابچې قلمان دا شان موږ سره
بل خوا په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري هم د جیشو ولسوالۍ د خلکو ستونزی منی خوائنی وازی د جیشو ولسوالۍ ماشومان لاسریز د کړو بے برخې دي بلکې د دغه ولایت د ټولو لورو پرتو ولسوالۍ ماشومان لاسریز د کړو څخه محروم پاتې دي.
و بالکل دا فزاید د جیشو ولسوالۍ نه بلکې د لمن لری ولسوالۍ لاسریز د کړو څخه ټول محروم پاتې دي. د وستفار انشاء الله د مر ټول لمن ولسوالۍ ته تل سو تشکیل په نظر کې نیولې دي چې د دې سقوط مکاتب پال کو د جیشو ولسوالۍ په موم شپږ شپږته بسنه هغه اعلان تور کړی دي یلاند لارې خبر تعلیمات هم کې انشاء الله غوډې استفادم.
نو موري زیاتوي چې په یاد ولسوالۍ کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د یو شمیر شونځي او د ودانیو چارې فیل سی وي خو په خبره چې نیمګړی پاتې دي چې دوی به بش پړې کړي. دا سرګندونې پر داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي تړلې او په شته مکتبونو کې هم له زده کړو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي د اسرایلو صدر اعظم دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرایل دې ته نږدې شوی چې د مصر او غزې ترمنځ د یو کوچني دهلیز په اوږدو کې د نړیوالو ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ په کوچني کوریدور کې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم پیژندل کېږي د نړیوالو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي او ښایي هغه ومني. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې نتانیاهو په دې اصولو ټینګار کوي چې اسرائیل به د فلادلفیا پر دهلیز کنټرول لري تر څو د حماس د بیا وسلول کېدو مخه ونیسي او هغه بیا ونشي کړی چې د تیر کال د اکتوبر د اوومې په څیر جنایتونه بیا تکرار کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه مهال د اسرائیل پر قلمرو په پراخ برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیل صدر اعظم له مصر سره د غزې پر دې نری پولې د نړیوالو ځواکونو له ځای په ځای کېدو سره د اسرائیل د موافقې په باب راپورونه داسې مهال ردوي چې امریکایي او اسرائیلي پلاوو پرون پنجشنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې د امریکا لخوا د وړاندې شوي اوربند په اړه اختلافات پای ته ورسوي تر څو په سیمه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ باندې لس میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د مصر امنیتي سرچینو ورته ویلي چې مصري او امریکایي چارواکو په کتنه کې د هغو پلانونو په اړه خبرې کړي چې د مصر او غزې د پولې د امنیت پر ټینګښت څرخي تر څو په دې برخه کې یوه روغه جوړه ترلاسه شي. ټاکل شوې وه دغه وړاندیز د پنجشنبې د ورځې ناوخته د قطري پلاوي لخوا چې نن جمعه له دې خبرو سره یو ځای کېږي اسرائیلي چارواکو ته وسپارل شي. مصر له متحدو ایالاتونو او قطر سره له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یوه اوربند ټینګېدو او د اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره ټکنۍ خبرې اترې مخته وړي. د اسرائیل په غوښتنو کې یوه هم دا ده چې له مصر سره د نتساریم د دهلیز په اوږدو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي چې دا کار له مصر سره د غزې مستقیمه اړیکه پرې کوي. اسرائیل همدارنګه غواړي چې ځواکونه د مصر او غزې ترمنځ په حایلې سیمې چې د فلادلفیا دهلیز په نوم یادیږي او پر یو اوربند سلاح کېدو هڅې له لوی خنډ سره مخامخې کړي هم کنټرول ولري. خو مصر او حماس غواړي چې اسرائیل خپل ځواکونه له فلادلفیا دهلیز څخه چې په مې میاشت کې تر کنټرول لاندې راوستي لرې کړي.
اسرائیل وای حماس لدغه دالیس څخه په استفاده غزه ته وسلوال داخلوي، خو مصر وای چې قاچاقي لارې بندې کړې دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو څرک نه لګېږي، د دې سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي.
د طالبانو مشر د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون توشیح کړ. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت له لوري په دغه اعلان شوي نوی قانون کې د ګڼو نورو مسایلو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیح کولو سره د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوی قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خپور کړی، د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځو غږ چې سندرې، نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوی او د ښځو اړوند ډېر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان دننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځ قیودات بولي. د کابل ښار او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وځي کېږي نو ژوند هغه مو کې سخت کېږي. او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ په ځان ته اړول غواړي. د طالبانو حسنه حکومت کې خو ډېرې سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفصیلا دلته موږ ډېر سختې لرو. او حجاب چې دی، حجاب خو زموږ حق دی، شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقونو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقونو او د ښځو محدودول ګڼي او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women
د طالبانو دا وروستی حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړي دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمې بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی، مسلمانانو ورته دعوت ورکړی. دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و، بیا وروسته نه و. دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپل طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر پوهنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه و هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نه خریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب بینو ته د ګڼو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل سوی چې له دې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي، مالی تعزیر او له یو ساعته تر درې ورځو په عمومي بندخونو کې وساتي او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په تېر یو کال کې 14,000 کسان د غیر اخلاقی اقدامات په تور نیولی او 280 طالبان د ګیرې نه پریښودو په خاطر له دندو لری کړی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
په خوست کې ورزشکاران همدارنګه د سپورتي کلبونو او فدراسیونونو استازي وایي دوی ته په هیواد کې د اساسي لوبغالو او په بهر کې د سپورتي سیالیو اسانتیاوې دي برابرې شي. دوی سپورت د ښې روغتیا لپاره مهم بولي او د ټولنې له ټولو قشرونو غواړي چې د خپلې ښې روغتیا لپاره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې تمرینونه کوي. په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په خوست کې د سپورت مینوال ډېر شوي. تفصیل
خوستی ورزشکاران له اړوند دوی دارو غواړي چې دوی لپاره معیاري لوبغالي جوړ شي او د دې ولایت یو شمېر پیاوړو ورزشکارانو ته د ملي او نړیواله کچه د سیالیو زمینه برابره کړي. دوی زیاتوي په دې ولایت کې د ورزش په هره برخه کې تکړه استعدادونه شته، خو د دې زمینه ورته نه ده برابره شوې چې په نورو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره ولوبېږي او خپل هیواد ته ویاړنې راوړي. یاد سرګندونی خوستی ورزشکارانو د ښار په آزادۍ مینه کې د آشهارا کراټه د تربیوي مرکز په پرانیز غونډه کې د یاد تربیوي مرکز مشر محمد یونس آهنګر وویل
ورزش برخه ادارې نه کوم غوښتنه دغه دو چې د خپل ورزشکارانو ته زمينه د ورزش مسایده کې او د ورزش په برخه کې کومک وسره وکيو او د سر ترڅنګ په نړیوالو مسابقات تلیار پېد کې او څومره دوران د موږ خپل یو 15 ورزشکارون چې د آسیایی لوبو دپاره کاندید شوي وو، کامیاب شوي وو. دوی متاسفانه چې هغه د بودیجې له امله چې موږ بودیجه په کافي شکل سره موږ ته ونه رسېدله.
خوستي ورزشکاران د سپورت په برخه کې هم د کلبونو او ورزشي فدراسیونونو په جوړولو کې د کیفیت مسله مطرح کوي. وایي که سپورت کې ځینې منل شوي معیارونه په پام کې ونه نیول شي، نه به ژر له هېواده د باندې د سیالیو چانس پیدا کوي او نه به یې بریاوې په برخه کېږي. خوستي ورزشکار رحمان ګل زیارمل وویل
او موږ خروزنه لیدلې ده او د دوی په برکت ان شاء الله موږ چپتو یو چې په نږدې وخت کې ملي پېټونو ته هم واړه وکړو. ما ته او ملي پېټونو وکړو
په اوس وخت کې چې فزیکي کارونه او په پخو مزلونه لږ شوي او غذایي رژیم هم نه مراعاتېږي، خلک له داسې تکلیفونو رنج وړي چې درملنې لپاره یې ډاکتران یوازې ورزش توصیه کوي. میوند چې اوس یې ورزشي تمرینونو ته مخه کړې وایي
نو معلومه خبره ده چې کله د وزن زیات وي، د شوګر وینو غوړ د امکانات ډېر وي، هغه سړي کې چې چا وزن ډېر وي. زه شکر الحمدلله کله چې د کلب ته راغلم نو څو ورځې کې مې ډېر تغیرات لیدلي دي او په ژوند کې ډېر ښه احساسوم.
بل لوري ته د سپورت د برخې مسؤلین ورزش سره د خوست د اوسېدونکو او ځوانانو مینه په ډېرېدو ګڼي او زیاتوي چې په دې ولایت کې سپورتي اسانتیاو رامنځته کولو ته پاملرنه ډېره ده. د خوست ورزشي عامر عطاالله کډوال وویل
انشاءالله موږ به معیاري فوټبال سټډیوم سونا ترڅنګ د باسکټبال او د والیبال جمنیزیمونه انشاءالله لرو. دا چې هر کلی کې په هیڅ ملک کې نه دي جوړ شوي نو انشاءالله دلته هغه مرکزي ځایونو کې به جوړیږي.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د خوست زرګونو خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې او ټولنې ته د سپورت په ډګر کې ځینې محقق کسان ورپېژندلي دي. خو بیا هم د دې ولایت ډېری ورزشکاران د تمرینونو او لوبو لپاره مناسب او لږ تر لږه هواره میدانونه نه لري.
مالورګانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
لزدکړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو
تاسیس مخه کلاس د رادیو نوري دوی منی مې کې درته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو خطر غي وړاندې د دې سات خبرونه د طالبان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په وو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کندهار، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې نن جمعه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتو احتمال شته. په خبر پاڼه کې په مختلفو سیمو کې د اورښتونو اندازه د 15 تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د خبرداري په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې اورښتونه او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله یې په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې وې. برېټانیا وایي په روان میلادي کال کې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې زیاتوالی راغلی دی. د هغو شمیرو له مخې چې پرون پنجشنبه د اګست 28 خبرې شوي ښیي چې د دې کډوالو لویه برخه افغانان جوړوي. د فرانس پریس خبر ایجنس د راپور له مخې برېټانیا په دې موده کې 14,409 کډوال ثبت کړي چې د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ټولو هغو کډوالو له ډلې چې تر جون میاشتې پورې برېټانیا ته رسیدلي 13% افغانان دي. ورپسې ایرانیان 13%، ویتنامیان 10%، ترکان 10%، او سوریایان هم 9% خودل شوي دي. برېټانیا له 2013 کال راهیسې د هغو کډوالو د شمیر ثبتولو پروسه پیل کړې چې له غیر قانوني لارو ورځي. له هغې مهال راهیسې له 133,000 څخه زیات کسان برېټانیا ته داخل شوي چې 70% سړیان او د ټولې 1/15 برخې هم له 13 کلونو کم عمره ماشومان خودل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ محصولاتو او تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانیستل شو. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلی د افغانستان د کامیابۍ او اقتصاد ای پرختیا په نوم د نندارتون کې 310 غرفو کې محصولات د څلور ورځو لپاره نندارې ته خودل شوې دي. لاسي صنایع، وچه میوه او قیمتي ډبرې چې د افغانستان کورنۍ مهم تولیدات بلل کېږي په دې نندارتون کې خودل شوې دي. دغه نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې په دې هیواد کې د کورنیو تولیداتو د پلور د بازار د کمښت په اړه تل شکایتونه موجود وي. د هند صدر اعظم نندرا مودی له روسیا او اوکراین څخه غوښتل چې ژره تر ژره دی د سولې لار ونیسي. مودی دغه غوښتنه کیف ته تر سفر مخکې پرون پنجشنبه له پولند څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي په وارسا کې د پولند د ولسمشر په ګډون د دې هیواد له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پولند ته د مودی د سفر له 45 کلونو وروسته ترسره کیږي. ښاغلی مودی په وارسا کې وویل چې هند پوره باور لري چې هیڅ ستونزه د جګړې له لارې نشي حل کېدای او زیاته کړې ده چې هیواد یې د سولې او ثبات د ژر تر ژره بیرته د کېدو لپاره د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي. دا به له کله چې د هند او اوکراین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ټینګې شوې په څه باندې 150 کلونو کې کیف ته د هند د یو مشر نمړی سفر و چې ترسره کوي. او دراپورون لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سیایی رئیس ویلیام برونز لمخې په یو نه اعلان شوي سفر کوسو وتتللی دی. ښاغلی برونز چې روانه اونۍ له بوسنیا هرزګوینا څخه لیدنه ترسره کړې پرون پنجشنبه د کوسوو د جمهوري ریاست ودانۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د روانې اونۍ په پیل کې د آزادې اروپا ازادي راډیو تایید کړی و چې برونز ساریو ته رسیدلی او له خپل بوسنی سیالانو د جمهوري ریاست له چارواکو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ویل کېږي چې ښاغلی برونز کوسوو ته له رسیدو مخکې بلګراد او شمالي مقدونیې ته هم سفر کړی و. دا نورستان وائن توایګل درې ته غزیدلې سړک لا 15 ورځې بندیدو وروسته بیرته ترافیک پر مخ پرانیستل شو. دغه لار چې یاد ولسوالۍ لا کونړ او پارون سره وسلوي، په یاد سیمه کې د نوې منظور شوې ولسوالۍ د مرکز ټاکلو پر سر د قومونو ترمنځ د پیدا شوو اختلافاتو په وجه تړل شوې وه. تېره ورځ په نورستان کې د سرپرست حکومت د امنیه قومندان او نورو چارواکو په هڅو بیرته پرانیستل شوه. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د سیمې یو تن اوسیدونکي ډاکټر فضل رحمان ازادي راډیو ته وویل د لارې بندېدو له امله په لسګونو زره ولس ګڼو ستونزو سره مخ و. د هغه په وینا نورستان لپاره د سرپرست حکومت امنیه قومندان محمد یوسف جمالزی چې خپل هم د همدې درې اوسیدونکی دی، تیره ورځې وکولی شول چې تراس کوونکو ته قناعت ورکړي او لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
د دې لار بندولو سره تقریبا 40,000 نفوس ډېر مشکلاتو سره مخ شول، او بیا خصوصا هټیوالان چې ډېر مشکلاتو سره مخامخ شول، ډېر تاوانونه مخامخ شول. لارې کې موټر وګرځول او د دې په نتیجه کې هغوی ته زیات تاوان واړول شو. قومندان صاحب هغوی ته قناعت ورکړ، بالاخره لار خلاص کړو، اوس ترافیکو پر مخ لار خلاص دی، هیڅ نو مشکل نشته.
د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولزداری هم وایي لار خلاصه شوې او حکومتي مسؤلینو له څلورو واړو قومونو غوښتي چې د وایګل په نوم نوې منظور شوې ولسوالۍ ته د مرکز ټاکلو پر سر د رامنځته شوو اختلافاتو د هواري لپاره دی پارون ته خپل استازي او قومي مشران ولیږي.
وانتویګل ولسوالی یو وازنه مواصلاتي عمومي لار جمجګل نشا یا بیل په نوم ساحه کې، او همدارنګ امیشګول او جنګل نشا په نومونو مناطقو کې د یاد سیمې ولسونو د اعتراض له کبله 15 ورځې را په دی خوا پر عمومي ترافیک مسبوط کړي و.
لار اوس کولاو شوې ده.
د یاد سیمې څلور اوسیدونکو قومونه خپل نمائندګانو سره باید پارون ته تشریف ویسي، او په پارون کې د ولایتي مقاماتو په موجودیت د غنوې ولسوالی مقر او نور مسائل حل فصل شي.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له قومونو غواړي چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي.
دغه درې ته دوه ولسوالي منظور شوې ده، خو ډېره کوچنۍ خبره د ځای په ارتباط په دې باندې په خپلو کې نظام مکوي. ټول مشرانو باندې د جانچیګل، د وایګل، د امیشدیش او د جمچ مشرانو باندې غږ کوم چې دا مشکل په صلح، په خبرو، په نرمۍ حل کړي. تضاد، اختلاف، تموړی اختلاف کې زوخت، اختلاف کې کامیابی نشته. داسې نشي چې امارت اسلامي بیرته په پیمانه شي او دغه تشکیل بیرته د موږ نه واخلي.
تر اوسه په نورستان کې حکومتي چارواکو د لارې بندېدو او بیرته پرانیستلو په حق لا څه نه دي ویلي. د نورستان وانتویګل دره کې وروسته له هغه د وایګلیانو، ارنسیانو او نورو خلکو ترمنځ اختلافات پیدا شول چې د وایګل په نوم نبی منظور شوی ولسوالۍ ته له کابل راغلي حکومتي پلاوی لخوا د وایګل لوی کلی مرکز وټاکل شو. د نورستان په شان د هیواد په نورو برخو کې هم د کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ د یو بل نه منلو په څیر اختلافات شتون لري چې ډېری وختونه دغه اختلافات د جګړو او یو بل وژلو سبب شوي دي. حکومتي مسؤلینو، دینی عالمانو او قومي مشرانو ته پکار دي چې دغه قومي ستونزې په ګډه حل کړي او ولسونه له شر په امان کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی قدرت الله هاشمی چې د بشري حقوقو په حق لای چړنی کړی دی. نو موري وایي چې دمګړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروري حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عزوجل چې دا ټول انسانان چې آزاد پیدا کړی دي، هغه ته دا خوخه ور کړی دا چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکی، خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دی ورته جوړ کړی دی چې سره د په خیر دی او سره د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته کچیر تراسو ناغه لومړنی حقونه چې انسان ته ورکړل شوی دی د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینی خلک مطلب هغه دوی ورنه اخیستی دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړی دي لکه په قفس کې چې یو مرغه باندې کې نو هغه لومړنی چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیانم چې دلته نشته نه دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو لکه یو بند زندگی یو قفس کې زندگی نه یو آزاد فکر داسې مثلا یو خبره یو فکر چې ساز انتراشی ته نشي کولای چې هغه آزادانه بیان کړي ځکه تاسو سره به دې ډار وي چې زما ژوندۍ زما نه څوک وانه کړي ځکه سره تر شا یو څوک لري یا کورنۍ یا بل څه داغه په غم کې د په ذهن کې چې هغه کم څه یغه د بیان ازادي یغه د فکر ازادي چې تر ټولو مهمه ده هغه زمون په وطن کې نشته بدبختانه
بله تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاستو او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو لبلې خو په دې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي څه فکر کوي ولې داسې یو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډېر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم د هغوی نه دا کارونه کیږي لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي هغه سې متاسفانه نه دي ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤولین وي هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په په هی باندې دلالت کوي نو دا به دوی ته څوک خی چې ته څومره پوهېږي او زه څومره پوهېږم کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وخی اوس پولیس او لیسنس خودل د ټرافیک کار دی نو دوی پولیسان پوښتنه کوي که ته ورته وایي چې هلکه ته پولیس یې ته لیسنس پوښتنه مانه مه کوه دی ڈرائیونگ نو هغه په دې خبره باندې غوسه کیږي چې ته ماته خې دا کار ام دې ته ورته نور ډېر شیان چې ته نشي کولای دوی ته وایي چې ته ولې دا کار کوې دا کار صحیح نه دی نو کچیر ته دا خبره ورسره وکړه نو بیا ستا بیزتی هم کیږي یعنی موږ مثلا چې په کوم ځای کې یو دا مارکیټ مسئول چې یو مثلا تجار سړی دی نو هغه په دغه سړک سره څنګ کې دلته چې مطلب موټرې درېږي دوی مسئولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا په دا سړک کې راکش کاږم نو دا خبره چې مطلب که چیرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته و ویریږي او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی نو دوی سم دي
یو خدا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي بل رزو اساسي او بشري حقوقو ته دا څومره دي اساسي او بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه تر کش کوم او د پښو لاندې د کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي دا څومره دي حقوق خلاف کار دی
الله عزوجل چې دا هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي مګر کله چې مطلب زموږ حقونه دلته تلف کیږي هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي هغه حقوق چې موږ ته الله عزوجل ورکړي دي هغه د دوی په نظر کې نشته د خپل یو قاعده یو قانون د شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښایي هغه خراب دي هغه ډېر صحیح نه دي هغه کېدی چې تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم
بله تاسو چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي یومیات کړ چې هغه د فکر ازادي ده د وینا ازادي ده هغه دوی نه لري نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروري دي لومړني دي خو افغانان نه لري
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحه او دلیلونه رامسته کیږي چې دوی کدا زده کړی کوي نو دغه مشکل ته جوړیږي یا مشکل ته جوړیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا زده کړونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور د یوې ښځې زوی وای کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آی او پیغمبر به دا سه مطلب زیګولای وای ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم د همدغه ښځو زامن دي هغه میندې چې مطلب بے تعلیم دي دا هغه اولادونه چې موږ مقایسه کو دا هغه میندو سره چا تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا موږ ته د یو شرم ځای دی چې موږ حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات موږ ته نارینه وکړي
نو دغه چې دی یو ډیره لوی سونزه ده چې مطلب نه پوهېږم چې دوی ولې دی ته نه کېږي. لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې ولوستل چې مونږ د نجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده. نو چې په فلسطین کې جنگ وي زه به سبا ته ډوډۍ هم نه خورم، زه به چې دی ژوند هم نه کوم، زه به خاندم نه، ولې چې په فلسطین کې جنگ ده. نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړي ته بې خندا ورځي او یا پې افسوس کېږي چې یا زه پوهېږم نه او یا کوم داسې.
بله، او ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې د یو وګړي حق ده دور نه اخیستل کېږي. مثلا ځوانان درول کېږي چې جامې دي ولې دا رقم دي، مثلا ورته ویل کېږي ویښتان دي ولې دا رقم دي. دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټولو خلکو.
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې د یو چا په شخصیاتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي. نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې د هغه په شخصیاتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي، دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیاتو کې لاسوهنه کوي، هغه خپل کور پرېږدي. دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان ښځینه او نارینه او تعلیم یافته او بې تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان نه لکه د سیلاب په څیر روان دي، هغه د همدغو مجبوریتیو له وجې نه داسې کار کوي. ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیاتو کې ګوتې وروهل کېږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندئ یا سټایل داسې کوئ یا مطلب ولې داسې ګرځئ او ولې سندرې اورئ او دا کوئ یا کوئ، فقط مونږ د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي. نو مطلب دغه تاثیرات هم دا دي چې خپل دغه خلک خپل وطن پرېږدي او زی. نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وای زه به دبل ډولې ته ولي ور ختم. نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای، مشران سم وای، نماز کول په خارج کې زه ول اتل مال ته پردې مزدوریان کولې. دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به دوی بې عزتي وي هغه وظیفه. نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړي هغه چې دی په یو روپۍ خرڅوي. وایه خدای دا بازار تعالی کړي په مغلو د مخلص حسن په یو موټی چړنه وزي.
درستی څه چې کله په یو ټولنه کې وګړي اوسېږي ټولې مساوي حق یا رقم حق باید ولري، هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي. دا اوسني کسان په دې پوهېږي نه که څنګه چې اکثریت حق در پولاندې کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خیو.
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به مونږ نه وایو چې نه پوهېږي یو څوک، ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوویشتمې پیړۍ کې هغه ژوند وکړي او هغه په دغه شیانو باندې پوه نه شي. نو دا به کوي همداسې، ځکه چې یعنی مونږ اوس دلته موجود یو، مونږ ته مطلب دا معلومات ښه کېږي چې مطلب دلته څومره مونږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي. نو سړي خبرې سړی مطلب نه شي کولای که نه وایي. د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي له ډاره، سړی څه ووایي. او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلومیږي، خو دوی داسې نه دي چې نه پوهېږي. دوی ښه پوهېږي مګر کېږي ترې همداسې یا یې کوي همداسې.
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ په خپلو خبرو کې، که دا موضوع لږ زره پراخه کړو، درته ووایه یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي.
فکری ازادي ګوره چې کله یعنی مطلب دغه ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي. څومره چې مونږ مثلا فکر کوو، لکه اوس تاسو ته زوم اینشټاین چې کومې اختراع کړي دا ټول په اول په امیجینیشن کې کړي دي، کله د تخیل کړه ده، بیا نو وروسته دا کم شان د چې کړي دي دا ټول په تخیل کې کړي دي، هلته چې کامیاب شوی دی بیا وروسته دا په فزیکلی بڼه باندې دا را څرګند کړي دي. نو که چېرته زما تخیل زما په ذهن کې وي یا زما سره یو مفکوره وي، هغه چې د یو چا د دار راوونه باسم او دلته عملی نه کوم، زه به څه پر مخ لاړ شم. اوس دا زه چې تاسو سره غږیږم دا زه درته وایم چې زه یعنی زه همدا اوس تاسو سره چې زه دومره با جرأت خبرې کوم دا زما د جرأت 100% حصه هم نه ده، ځکه یو نه څنګه درجه کې سړی د ډار احساس کوي. ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور خلک لري. نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم؟ یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساينټیسټ شم او
د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځایونو پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې مونږ اوس دلته ووایو وبایو چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بالې یو مشهور خبر مونږ او تاسو له پخوانه لرو وای حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه اوسنی شرایطو کې دا خبر څومره عملی کېدلی سي
څومره فکر کومه کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وای چې ته یو سړی وګیا کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي یو سړی چې کله وګی مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکاره دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکاره مطلب تا پسې شاته کورنۍ وي نو هغوی تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستو لپاره هغوی دې ځینو شیانو ته دومره فکر نه کوي خو که چیرته دا خوراک بیخي پسې ورک شي نو بیا یو انسان راجګیږي په تا باندې چک هم لګوي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغسې پلان دلته عملي شوی دی یعنی نه دې پرېږدي چې مړ شي او نه دې پرېږدي چې ژوندی شي نو په داسې یو حالات کې چې دی مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې راڅرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا یې دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښونه بیا د ولس زور جوړېږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته زه چې مطلب تر سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه به وکولی شم چې یو دویم غږ جیګ کړم کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته په لومړیتوب بل څه وي هغه چې وایي کنه فوډ شیلټر اند مطلب د اوسېدو ځایونه دا چې د هغه لومړني ضرورتونه کله چې دا ماته رسیږي نو زه به بیا دویم غږ جیګوم او کنی نو زه نه شم جیګولی نو اوس ټولنه په دغسې حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه هېر دي چې موږ اساسي بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سیو کې یا سیو کې کنه نو دې خبرې ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه که تاسو مثلا په خارج کې کار ونه کوي تاسو کورنۍ ته څنګه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړیتوبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو ځکه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی صرف غواړي ژوند دی اوسېږي او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغوی هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسې
که په دې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق ته رسېدلي دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحان دوی آرامي او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشویشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تاسو سره نه هغه تاته تشویشونه جوړوي شي او تا د نورو لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیا غاز منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر ته بو دیم نمبر ته دی پسې مګر زه تاسو میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمبر تر سو تاسو نور سکلز وخت پیدا کی نور سکلز دکې نو کله چې مطلب منګه غل منې ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لمړنې ضرورتونه پوره نه وي سړي خپل حق او هیلو ته چې فکر نه ای چې هغه پوره کی کله چې دا پوره ای نو ځکه خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې ما په ذهن کې ده زه بغواړم هغه ورسېګم نو د خپل لمړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه ګټې دي
bale اوسنی نظام ته به مې یو څه خبرې ولرو هغه دا چې مثلا هغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قران شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي پرو باندې سترګې مې پټوي خلک په دې باندې پویږي په دې اکله به تاسو خبرې دوی ته ولري
تاسو مطلب قران ته رجوع وکي یا کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوی دي د الله عزوجل لوري هغه موږ ترا کوي یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زاری وکړو مجبور دوی ته زاری وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ترا کوي خدا به ته چاته وایي څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته وایي
نور دغه حقونه چې مطلب مونږ دوی ته دانه دانه کیک دو دوی ټول په پوی کې دا په ضرورت نه وي چې مونږ دانه دانه دلته ورته وي چې تاسو مونږ ته دا حق راکړي د زده کړو حق راکړي د ازادۍ حق راکړي د کار حق راکړي د یو نوی نوښت راتللو حق راکړي که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم په دې افغانستان ته راوړم نو هغه ته د کفر په سترګه مګورئ هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ نو دا به چاته ووایي دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص یعنی بدبختانه چې مونږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې مونږ ورته ضرورت لرو نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی نه اوري نو ته خو بل اخره دا ناهیلی کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي نو زه څه ووایم.
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یي؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ده مطلب دي نو یو گوری نو دیتا نگوری چی مطلب سوزی چی اور پی بلی نو دیشانو تا نگوری دمرا هم با انصاف خلق ندی دمرا با انصاف خلق وای نو پتی رو شلو کلون رو تر او سکوری به منگ سر پا حقا رکم تا چلن کرده وی چنند اگا ورز نرات لک کچی تا دوی لگی ای چیز منگا طولی خبری و منی چیرته هغوی لګیا مونږ ټولې خبرې دا شړۍ به وړۍ نه شي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنیو حقوقو په اړه باندې خبري وشوي او لمر سره ملما او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو په اړه څېړنې کړې دي. تربیه پارځای کې چې یاست علم مال او ملګری.